8 صبح به وقت کابل شد. اجمل ان در استودیو تو بشنیم که چی ها دارن در این برنامه. مهربانی.
ډیر زیات مننه جاوید نعیمی، قدرمن دوستانو ته د سلام په وړاندې کولو سره دوستانو په دې خبرونه کې د خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رډیوي مجلې ته ځانګړې شوې، خو په سر کې خبرونه او څو ریپورټونه هم لرو. پیل خبرونه کوو. دا پاکستان حکومت له افغانستان سره د خوالي کو په ساتلو ټینګار کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون د 15 مشکوک کسانو یو ویډیو خپره کړه چې ویل کیږي د داعش د وسلوال ډلې غړي دي، او پاکستانی پولیس وایي پر یو شمېر کوچنیانو د جنسي تیری او د هغوی د ویډیوي فلمونو د خپرولو په تورې 15 نور کسان نیولي. د پاکستان حکومت له افغانستان سره د خوالي کو په ساتلو په دې هیواد کې د سولې له هڅو سره همکاري ته پر خپل تعهد ټینګار کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه چې پرون خبره شو، وای افغانستان او پاکستان رونه هیوادونه دي او له تروریزم سره په مبارزه کې به ملګري وي. د خبر پاڼه د افغانستان د ولسمشر د پرونیو خبرو په ارتباط خبر شوی. ولسمشر اشرف غنی پرون په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د پاکستان حکومت باید د طالبانو مرکزونه بند کړي او د هغوی د فعالیت مخنیوی وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا هیواد د تروریزم ستر قرباني دی او په کابل کې وروستي تروریستي بریدونه په شدت غندلې دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون د 15 مشکوک کسانو یو ویډیو خپره کړه چې ځان د اسلامي دولت په نوم د وسلوال ډلې داعش غړي کړي. د ملي امنیت ریاست پر فیسبوک د دې ویډیو ترڅنګ لیکلي چې دا کسان له پاکستان نه راغلي او په وروستیو کې په ننګرهار کې نیول شوي. دا ویډیو په اړه کومې بلې خپلواکې سرچینې څه نه دي ویلي. د ملي امنیت ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې پر افغانانو غږ وکړ چې د هغه تبلیغاتو تر اغېز لاندې دي، ناراضي چې د دې ادارې په وینا دښمنانې د ټولنیزو شبکو له لارې خپروي. بلخوا د کابل په شمال کې د درې ولایتونو د مدني ټولنو غړي یو ګډ زون جوړوي. دوی پرون د کاپیسا په مرکز محمود راقي کې غونډه وکړه او په خپلو کې د همکاریو پراختیا مهمه وبلله. په پنجشیر کې د مدني ټولنې مشر محمد حکیم حکیمی ازادي راډیو ته وویل
تاثیر بسیار فوق العاده داره. بالای کسایی که بیشتر جامعه مدنی ستیز
دی وای داسی غونډه پر هغه کسانو چې د مدني ټولنو د فعالیت مخنیوي کوي فوق العاده خیس لري. مو غواړو چې په پنجشیر، کاپیسا او پروان کې خپل اړیکی خپلو کې پراخ کړو. په محمد راخی د غونډې ګډونوالو د یو زون رامنځته کېدل مهمه بلل، څو په کاپیسا، پروان او پنجشیر کې د مدني ټولنې د فعالیتونو پراختیا ته زمینه برابره کړي. لاساته لړیونه خبرونه اوري. د فرا د خاک سپید ولسوالۍ ګڼ شمېر اوسیدونکو پرون د دې ولسوالۍ د ولسوال پر ضد اعتراض وکړ. د خلکو پر ولسوال د زور زیاتی تور لګولې او ادعای کړي ده چې د ولسوال پلویانو په وروستیو کې د سیمې دوه اوسیدونکي وشلي. اعتراض کوونکو له حکومت د مرستې غوښتنه کوله، خو د خاک سفید ولسوال پر ځان لګېدلو تورونه رد کړي او ازادۍ راډیو ته یې ویلي چې وسلوال طالبان په سیمه کې د خلکو په وړاندې داسې زور زیاتی کوي. د عراق په ختیځ کې پرون لږ تر لږه 40 تنه په دوو بومي چاودنو کې ووژل شول او 30 تنه زخمیان شول. روغتیایي کارکوونکي وایي چې پرون د دیالې ولایت په مرکز کې چاودنه ډیره خونړۍ وه. پولیسو اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دا حمله په یو مارکیټ کې چې خلکو سودا کوله وشوه او لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل شول. دوهمه حمله د قنعان په نوم په یو بل کلی کې وشوه چې وطنه پکې ووژل شول او ګڼ نور ټپیان شول. د اسلامي دولت په نوم وسلوالو د دې حملې مسؤلیت اخیسته دی. د پاکستان پولیس وایي پر یو شمېر کوچنیانو د جنسي تیری او د هغوی د ویډیوي فلمونو د خپرولو په تورې نور 15 کسان نیولي. له دې سره د پیښې په اړه د نیول شوو کسانو شمېر 12 ته ورسېده. د قربانیانو مدافع وکیل لطیف احمد سارا پرون وویل چې یو 15 کسیزې ډلې پر 200 ماشومانو جنسي تیری کړی او ویډیوي فلمونه یې خپره کړي. د پاکستان سنا پرون په یو پریکړه لیک کې دا پیښه وغندله او د عاملینو د محاکمې غوښتنه یې وکړله. د بشري حقوقو د څارنې ډلو پرون د اذربایجان پر حکومت غږ وکړ چې په باکو کې د یو خبريال د وژل کېدو په اړه څېړنې وکړي. د تیرې شنبې په ورځ په باکو کې یو خبريال د خلکو د یوې ډلې لخوا ووهل شو چې وروستۍ پر وختون کې سا ورکړه. د بشري حقوقو لږ تر لږه 12 مدافع ټولنو ویلي چې د دې خبريال وژل کېدل څرګندوي چې د هغه کسانو چې د مخالفت غږ وچتوي له سخت ګواښ سره مخ کیږي. او روسیه خبر ده چې د روسیې اقتصاد روان میلادي کال په دوهمه ربع کې د تیر کال په مقایسه 3.6% رالویدلې. د روسیې وی حکومتي ادارې روستات پرون د دې هیواد اقتصادي وضعیت د سرنګوالي په اړه د خپل سیلونو لومړنۍ پایلې اعلان کړې. د روسیې په ناخالص کورنیو تولیداتو کې 3.6% کې کمواله ثبت شوه. دا به د دې هیواد لپاره په تیرو شپږو کلونو کې تر ټولو ټیټ رقم وي. حکومت مخکې د 3.4% کمیدو وړاندوینه کړې وه. د تیلو د نرخ لوېدو او د اوکراین په چارو کې د لاسوهنو په ځواب کې د غربي هیوادونو بندیزونو د روسیې اقتصاد ته ضربه ورکړې ده. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پانه کې هم کتل شي ازادي رادیو ډاٹ کام مو دا وی پانه ادرس دی. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه نن د سې شنبه ورځ ده او عموما د سې شنبه په ورځو د اتو بجو د خبرونې ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو مخکې له دې نه چې د ازادي رادیوي مجلې ته ورشو څو رپورټونه راخلو، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي موږ له افغانستان سره د ورور هیواد په توګه د ښو اړیکو ساتلو ته متعهد یو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې چې د ولسمشر اشرف غني تر څرګندونو څو ساعت وروسته خبره شوه، ویلي چې افغانستان او پاکستان ورونه او ښه ګاونډیان هیوادونه دي. په دې اړه به نور جزئیات له فرشتي جلال سي واورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو پر ملاتړ ټینګار کړی او په دې هیواد کې د تروریستي حملو له قربانیانو سره یې په غم کې ځان شریک ګڼلی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون پر پاکستان تور ولګاوه چې د جنگ پیغام ورستوي، د تروریستانو د روزنې او بم جوړولو کمپونه ساتي. ولسمشر غنی په کابل کې خبری کانفرنس ته وویل
که د پاکستان ظرفیت د دې نه وي چې طالبان مذاکره ته راوړي، دا ظرفیت خو لري چې دوی فعالیتونه بند کړي، دفترونه یې وتړي، دهشتګران محاکمه کړي، مجروحینو ته د شفاخانې د تک اجازه ورنه کړي.
خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي چې تروریزم د افغانستان او پاکستان ګډ دښمن دی او زیاتوي چې پاکستان د تروریزم د ستر قرباني په توګه د افغانانو په درد ځان خبر غنی. په خبر پانه کې د ته اشاره سوی چې په ورستیو کې په پاکستان کې 15000 کسان د تروریستي حمله قرباني شوی دي. پاکستان یو اربیا په کابل او نورو سیمو کې ورستي تروریستي حمله په شدت غندلی او افغانانو سره په غم کې ځان شریک کړندای دی. خبر پانه وای لکه څنګه چې صدر اعظم نواز شریف د می په میاشت کې کابل ته په خپل سفر کې سرګند کړه، اسلام آباد د کابل دشمنان ته ځان دشمنان غنی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر پانه زیاتوي چې دا هیواد د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې د افغانستان ملګری دی او یو اربیا پر خپل دیتا هو ټینګار کړی چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د پاکستان پر صدر اعظم ژغ وکړ چې د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره خپل ژمنې عملی کړي. ولسمشر غنی وویل افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې ډیپلوماټیک روابط لري، خو یو هیواد د بل په وړاندې نا اعلان شوی جنگ پیل کړی دی. په عین حال کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست یو ویډیویي فلم خپور کړی چې په هغه کې د 15 تنو وسلوالو چې د اسلامي دولت پرم د وسلوالو جلی یا داعش غړي ګڼل سوی دي خبري خبرې کړې دي. دا سی ویل سوی دي چې دا کسان د پولي لپوري غاړي افغانستان ته د جګړې لپاره راغلي وو. د افغانستان د ملي امنیت ادارې دغه ویډیو پر فیسبوک خپره کړې ده او وایي چې دا کسان په ورستیو کې په ننګرهار کې نیول شوې دي.
رحمن الدین بنصر الدین زه د پاکستان د اورکزو ایجنسی د خیبر پختونخوا اوسیدونکی وم. د مشر حافظ سعید دی هغه اوس د عشته وخت دی سره د نورو ټولو قمندانانو دلته زه اوس نماینده یم.
زه عزیز الله نومیږم، والد خیال محمد، پاکستان کورم ایجنسی اوسیدونکی. اوس ما یو ملګری او سره ما نومیږي هغه سره ما زنګ وویلو وزه راشه د عشته بس مرکو کې اما سره ملاس وسې ځان سره بوت.
د دې ویډیو اعتبار د خپلواکو سرچینو لخوا لانه دی تایید شوی.
بلخوا په پاکستان کې د سیاسي چارو شنن کې لیکوال ډاکټر محمد تقی وایي چې د افغان ولسمشر اشرف غنی چې پرون کومې څرګندونه وکړي دا د افغانانو په استازیتوب یو ناروا او باید شوی وای. فرشته جلال زئی له خغلی تقی سره چې د پاکستان او افغانستان پر اړیکو مقاله او تبصری لیکي مرکه کړي او په فایل کې ځینې پوښتنه کړي چې دا ولسمشر غنی په وینا کې د په نظر اساسي ټکی سو.
ډاکټر صاحب خود خپل لړخه ډېر مهنت وکړو پاکستان سره د اړیکو سمولو او اړیکې هموارولو لپاره. بیا د ډاکټر صاحب یو تمه دا وه چې کچرته د نوې اوس طالبانو کې د قیادت تبدیلي ده هغه د پاکستان سیمې باندې ونه شي هلته ونه شي. خو تاسو ولیدل چې شوراګانې وشوې کوټه کې کوچلاک کې ناستو خلک و، پېښور کې شوراګانې وشوې، اسلام آباد کې خلک ګنډۍ خوښه اورېدل ګرځېدل. نو دا ټول د طالبان قیادت پاکستان کې داسې کلاو آزاد ګرځېدل. نو دا د افغانستان د امن لپاره خو دا کار نه دی، دا خو پاکستان لړخه بالکل یو دوکه وه. دا خو ډاکټر صاحب لپاره داسې مشکله صورتحال و، هغې دا پوزیشن نه اخېستو چې کومې نن واخېستو، نو هغې لپاره د افغانستان کې سیاست کول به ګرانه شوې وه. دا خو د افغان یو آواز دی، د هغې یو چغه ده، یو پکار دی. نو دا خو لا محاله به راتلو دي.
نو ډاکټر صاحب، ولسمشر مخکنی حامد کرزي کلونه کلونه دا خبرې کولې، د جمهور رئیس اشرف غنی خبرې څه فرق لري د پخوانیو خبرو سره؟
ما خیال دی چې ډاکټر صاحب یو خو به ذاتي سطح باندې به داسې هارت بروکن به وي د هغې سره یو لویه دوکه شوې ده. دویم خبره دا ده چې افغانستان دپاره دا شی ښه نه دی، بالکل ښه نه دی. اوس دا د پاکستان پالیسیو کې تبدیلي راوستل، افغانستان په خپل زور باندې زما خیال نه دی چې پاکستان په پالیسیو کې دا تبدیلي راوستی شي. پوزیشن داسې دی چې پاکستان او د هغې انډیوالان طالبان چې کوم دي، هغه په کمزورې ګراونډس باندې دي. په داسې حالاتو کې لوی ډیپلوماټیک انیشیټیو پکار دی. ډاکټر صاحب غنی دی هغه چارج لیډ چې کوم ریجنل او انټرنیشنل قوتونه دي، هغې ته دا خپل کیس بالکل وړاندې کړي چې بای موږ خو د خپل لړخه هر قسم کوشش وکړو، خو جسته تمام کړو، هغه اتمام حجت هغې وکړو. خوس نړیوالو قوتونو ته خپل کیس وړاندې کول پکار دی، ډېر پرزور طریقه باندې.
ډاکټر صاحب، ما مخکې د دوو افغانانو کارپوهانو سره خبرې وکړې، دوی وایي چې افغانستان باید رسمن جنگ اعلان کړي. کوي تاسو په دې انتخاب څه فکر کوي؟
دا به یو لوی غلطي وي. افغانستان ته اوس پورې زما خیال دی چې دنیا دا خبره ښکاره ده که ګامونه دنیا نه دي مغستې، بیا هم افغانستان مظلوم ګڼل کېږي. که جنگ اعلان وشي بیا دا به خبره برابري پر سطح باندې بلاړ شي، جو بالکل دا به داسې دوو هیوادونو ترمنځ دا مسله به شي. ولې چې دا د پاکستان لړخه اعلانیه جنگ خو نه دی، بالکل افغانستان ته نه دی پکار هغه کارونه دي چې کوم پاکستان افغانستان سره کوي. هغې سره د افغانستان پوزیشن به کمزوریږي، زیاتېږي، نه پاکستان ته به لا نور ازادي به ملاو شي، پاکستان نور کلاو کارویانې کولی شي، هغې ته به یو ایکسکیوز یو جواز به پیدا شي. نو زما خیال دی چې دا افورټس چې کوم زه یادوم، دا ټول ډیپلوماتیک اقتصادي سطح باندې کول پکار دي، دې کې زه جنګي حل نه ګورم.
د سیمې د چارو سیاسي شنونکې او همدارنګ لیکوال ډاکټر محمد تقی و چې تاسو سره د افغانستان او پاکستان په اړیکو او په دې برخه کې د افغان ولسمشر په ورستیو سرګندونو مرکه اوریده. دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
اوس هم د اتادی رادیوي مجله اورو.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ. دومانیم راډیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې آرش ننګیال د خپل نوې چاپ سوی اثر په اړه کې خبرې کوي.
ماشومان ولې بریالي کیږي؟ ځکه چې ملنګ بابا عالم سړی دی، کتابخانه لري.
ځوانه شاعره وږمه فضلی خپل شعرونه راوړوي.
ما نه منګی چې مات شو، مور می چپیړه راکړه، ویل منګی دې مات کړو. زما زړګی چې مات شو، تا ته چپیړه درکړه.
لاندې کایت او نور مطالب هم لرو. په سر کې فرشته مرسل د ونی فرنګي خبرونه راوړوي.
لامنیتی ځواکونو څخه د ملاتړ او هنري فعالیتونو ته د ځوانانو د هڅونې په خاطر په فاریاب ولایت کې د نقاشي نندارتون جوړ شو. د زهرالدین فاریابي مرکز مسؤول عبدالعزیز روفي په وینا، په دې نندارتون کې د یاد مرکز د 130 تنو زده کوونکو آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. د سلما بند لوبو څخه د استفادې او د دې بند د کار د پیل په خاطر د متحد په نوم تمثیلي ټوټه د هرات هنرمندان ولوبوله. د هرات ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس فریدون فکوري په وینا تیره جمعه د سلما د بند د کار د پیل په خاطر د تمثیل ننداره ګڼ نندارچیان ولیده او خوښه یې کړه. یاد دې وي چې د هرات هنرمندان له یو کال راهیسې هره جمعه پر مختلف موضوعاتو تمثیلي نندارې وړاندې کوي چې خلک یې په وړیا ډول ننداره کوي. د کوزی پښتونخوا د پښتو او اردو ژبې شاعر، ادب پوه او کره کتونکي دانیال تریر له فانی دنیا سترګې پټې کړې. تریر په خپل لنډ عمر کې علاوه له دې چې په دوو ژبو شاعري وکړه، ګڼ اثار یې له نورو ژبو وژباړل او د کره کتنې په برخه کې منظم کار وکړ. مرحوم دانیال له دوو کلو راهیسې د سرطان په ناروغۍ مبتلا و. تېره اونۍ په کوټه کې وفات شو.
تېره اونۍ د پکتیا د ډنډ پټان ولسوالۍ شاعرانو په هیواد کې د سولې د تامین او د فرهنګ لور ته د ځوانانو د هڅونې په خاطر مشاعره وکړه چې ګڼو فرهنګیانو او د ادب مینوالو برخه پکې اخیستې وه. زموږ همکار داود تپان مشاعرې ته ورغلی، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
منګ هنر لکړاونو نو باسي دا د هغې هنري مشاعرې نوم و چې تیره اونۍ د پکتیا مرکز ګردیز څخه لسګونه کیلومتر لرې ډیورن پولې ته څیرمه ډنډ پټان ولسوالۍ کې یوه ډله ځوانانو جوړه کړې وه. په دې مشاعره کې چې د یاد ولایت لسګونه کسانو پکې برخه اخیستې وه، د مشاعرې نوم په رښتینې ډول تمثیل شو. د دې مشاعرې د جوړوونکو له ډلې څخه محمد تواب تراب وویل چې د دې هڅې څخه یې موخه په یاده سیمه کې د فرهنګ لوري ته د ځوانانو هڅونه ده. د نوموړي په خبره د دوی دا پروګرامونه به همداسې دوام ولري، وخت په وخت به ورته پروګرامونه تنظیم کړي، څو وکولی شي د دې ډول پروګرامونو له لارې هم د ځوانانو افکار ورغوي او هم یې هنري ذوق خړوب کړي.
دغه زموږ د 29 کال د فرهنګي خوځښتونو هغه لړۍ و چې لومړی موږ په سمکنیو کې زموږ ژبې زموږ ژوند تر نامې لاندې او دغه موږ هنر لکړونه او بس دغه دوهم مشاعره ده چې په ډنډ پټان کې د پټان ځوانانو علمي او ټولنیز غورځنګ پر مرسته دا اوس پام کړی مترسره کړه. لومړنۍ موږ کارونو نتیجه یې ښه وه. د ملګرو بیا غوښتنه وم چې دغه سلسله موږ روانه وساتو او انشاءالله خلکو ډاډ راکړی دی، ملګرو ډاډ راکړی دا لړۍ به د دوی پام کړی باندې موږ روانه وساتو.
په دې مشاعره کې ډېرو ځوانو شاعرانو برخه اخیستې وه، خو د ګڼو مشاعرو برخلاف پکې په ډېر هنري انداز د سولې د راتګ لپاره دعاګانې، د مینې او مینې رنگین خیالونه او ذوقي سندرې زمزمه شوې. د مشاعرې پیل د لنډو ویناو څخه وروسته شفیق الله رنځور په دې رنگینو بیتونو وکړ.
هغه دا صفات راشي لکه سولا، هرې خواته مې رڼا شي لکه سولا، په هغې د بختور کور ودانېږي، په نصیب کې به د چا شي لکه سولا، او زما زړه ګوره زخمي افغانستان دی، زما زړه ګوره زخمي افغانستان دی، دا ستا مینه به دوا شي لکه سولا، او د رنځور څنګ ته کابل په ډول راشي، داسې ورکه رانه بیا شي لکه سولا.
رنځور خو د سولې سپینې کوترې والوزولې او د هغې بختورې له ورتګ سره یې د چا د کور د رڼۍ خبرې وتړلې او ویې ویل چې که هغه بختوره د هر چا کور ته ورشي نو کور ته به یې د سولې رڼا ورشي. خو غلام طاهر افغان بیا شوخي وکړه او اراده یې څرګندوله چې رقیب د طنزیه شاعرۍ په زور توت ته وخېژوي.
ګرانه اوس مې له قبضې څخه وتلی، زړه مې ګوره له پردې څخه وتلی، ستا د غم اسکر به ګوري پسې کلي طاهر مخکې له ساحې څخه وتلی، نور خوشحالی راوړه غم واولزوا، نور خوشحالی راوړه غم واولزوا، زمونږ له زړونه یې سم واولزوا، سترګې دې سمې پدایانې کوي زر کا آشنا ست کرم واولزوا، کله نا کله مې زړه داسې وایي ګرنیټ راواخله سنم واولزوا،
د غلام طاهر افغان طنزیه غزل او بیتونو د سیمې خلک په شیبو شیبو خوشحاله او خندون کې وساتل. خو داسې هم نه و چې په دې مشاعره کې به ځوانان له سنجیدګۍ څخه په تنګ وو. زیارت ګل اسیر یو زلمکی شاعر و چې په ډېر سنجیده ډول یې خپل انځور کړي خیالات داسې څرګند کړل.
فقر غربت مې د ټولنې له تفاره باسم، دا څوک چې مینه نه کړي آ سړی له خاره باسم، دومره په زور زور مشړنګه وښۍ واوړه، دومره په زور زور مشړنګه وښۍ واوړه، ستا د بنګړو په ضد دوه ترنګ له ستاره باسم نازم بیتونه توای د زلمی تو په خوب ویدخلو ما د زلمی تو په خوب ویدخلو ما ته چې راغلی نوې زخلو ما زه د دې خار د اوسېدو نه وم زه د دې خار د اوسېدو نه وم زه خو شډل خوم د غره خوم چې د سختو مې پروا نه کړله هلته مین نه وم په زړه خوم
اسیر که څه هم ځان د ښار د اوسېدونکي په پرتله په غره کې هوسا احساساوه خو د غره اوسېدونکي صابر شاه ملنګ بیا د ریا د زاید او ولس ترمنځ د عبادت په توپیر خبره وکړه
مونځ یې مسجد کې کړی و خیر که و شیخ د ریا راته یې ویل چې تا په څو اصولو مونځ کړی دی ما ویل دعا مې د دې خوار ولس په باب و پکې ما د ناموس د حفاظت په پولو مونځ کړی دی
مونږ هنر لکړهونو نه وباسي مشاعرې هر ګډونوال کوشش کاوه چې یو تر بله ښایسته شعر حاضرینو سره شریک کړي د ډېر لوړ معیار غزل او نظم ووایي د ثبوت لپاره د محمد رفیق مهران دا نظم ستاسو په مخ کې ږدو
وړاندې په نوم نظم چې درشو وړانګه دروازې ته لالهان د لاړه له کور ووته کوڅې ته لالهان د لاړه په داسې وخت کې سترګې خړې کېږي ګوري د ښار له منځه لړې کېږي په منډه درومې ټلیفون را اخلي زنګونه ډېر دي څوک یې نه جګوي بیا دا د ویر جملې په غم وایي مړ دی که څه دې ټلیفون نه اخلي خدایه له ما د زړه چاودون نه اخلي څوک دی چې غم راوړي د ښار څوک دی چې بم راوړي د ښار غېږې ته خدایه ته روغ راولې یار غېږې ته
رفیق مهران خو د بم په شور کې د وړانګې په منډو رامنډو د ناستو خلکو سا ورلنډه او سترګې وروبلنې کړې خو ولسي شاعر ولي ګل روان بیا د ترنم په ټال کې د خوند تر پلو وزنګولو
غلی وغما فضلی لشپو کلونو رئیسی شعر لیکی نو ما وړی وای لمړی می غزل لیکلې خو وروسته می آزاد شاعری سره علاقه پیدا شو ګوز ډیر آزاد نظمونه لیکم لا غلی فضلی سره می مرکه کړی ده نو ما وړی د خپل شاعری د پایل په اړه وای
اول د غزل په لیکلو باندې پایل وکړو غزل می لیکلې وروسته لاغه زما هم د لند شعرونه خوش خوشاله ځکه چې اخه مفهوم لري او ډیر لند او پس آثار لوستل کیږي نو د ځینې شاعرانو شعرونه می هم چې ول وستل نو تقریبا ډیر کم وخت می غزل ولیکل
څنګه دلچسپی پیدا شو په مجموع کې هم له شعر سره بیا آزاد او نظمونه سره
هر څوک ښه شعر نشي لیکلی ځینې کسان دي چې بختور دي او دغه ښه شعرونه لیکلی شي نو یوه ورځ د ژمي ورځ وه او واوره مریده ښه مې په یاد دي چې څو کالونه مخکې زه فکر کوم یولسم صنف کې وم که لسم صنف کې وم نو هغه ورځ ما یو شعر ولیکل یو فرد مې ولیکل وروسته له هغې دوه شول پکې هغه بلاخره لاس شو بیا مې هغه یو چا ته ښکاره کړو ما وویل چې دا به د چا شعر وي بیا هغې راته وویل چې دا به د رحمان بابا شعر وي حتما د هغې تاثیر وکړه څنګه نو بیا ما هغې ته ونه ویل چې دا ما شعر ما لیکلی دی خو وروسته له هغې به مې چې شعرونه لیکل چا ته به مې نه ښکاره کول بلاخره چې یو ورځ زه د میرمن بهیر ته راغلم او وروسته له هغې دا فرصت ماته پیدا شو چې زه خپل شعرونه ولولم خلکو په مخ کې او وروسته له هغې چې زه بهیر ته راغلم د نورو شاعرانو شعرونو سره هم آشنا شوم همدا ډول ما ستاسو کتاب هم هغه وخت کې درلودو او لوستی مې دی د هغې تر څنګ په نورو ژبو کې مې هم په فارسی ژبه کې مې هم لوستی نو وروسته له هغې زما هم علاقه پیدا شوه تر څو ما هم خپل ځان وازمایلو چې زه هم لنډ شعرونه ولیکم
تر اوسه به مې څومره شاعري کړې یعنې څو کتابه بسوي
کتابونه فرق کوي مثلا ځینې غټ ځینې کوچنی خو بیا هم که زه خپل شعرونه راټول کړم تقریبا یو ښه کتاب تری جوړیږي کا غواړم چې چاپ کم پام دغه وختونه کې خو بیا هم فرصت نه دی شو چې باید یو ښه لیکوال او شاعر وګوري تر څو هغه شعرونه چې په چاپ باندې ارزي تر څو بیا وروسته له هغې پښیمانه نه شم چې ما دغه ټولګه باید نوی چاپ کړي.
لام زړه نازړه داسې به وکړو دغه یو څو شعرونه دي واوره نو خلک به پوه شي چې څنګه دی چې چاپ یې کې کنه.
یو لنډ شعر دی د باران په تمه. ما تور ببریک لري او پاس اسمان ته ګورم تر څو چې اجر راش نشي زه د باران په تمه بیا تور باروت وریږي. او یو بل هم اوی هر شیبه راته شیبه شیبه شی هر شیبه راته شیبه شیبه شی شیبه شیبو کې ضرب کړم کالونه جوړ شي. انتظار ډیرو غوت شو ما اوس حساب هم زده کړلو اوس که مکتب وی زه به کامیاب ومه. لاند لاند یو بل به هم درته ول ولم. زه چې ماشوم وم لوړ مې خیالونه لرل زه په اسمان لوبیدم ستوري نانځکې وېزما ما ته حساب هم زده کړلو اوس خو مې خیال تر ښوونځي نه رسې زه به مریخ ته سفر څنګه وکړم.
وږمې په لنډو شعرونو کې تاسو په خیال خپله تجربه مو څه ده کومو مسایلو ته باید ډیره توجه وسي؟
په افغانستان کې خلک هره موضوع په شعر کې راخلي. زه هم واقعا هماغه ډول دغه شعرونه چې ما ولوستل د یو چا هیله مثلا د ښوونځي افغانستان ځینې هغه پیښې دي او یا هغه ژوند چې موږ هغه چاپېریال کې کوو په شعر باندې هغې زیاتمن کوي. په لنډو شعرونو کې کولی شو چې په ازاده توګه موږ هغې لپاره ښې جملې لرو او کولی شو چې هغه شعرونه چې تر څو د وزن په قید کې باندې وي او موږ هغې ته فکر کوو چې باید دغه وزن ښایسته راشي او موږ په خپل ذهن کې خپل ذهن په هغې باندې مشغول کړی وي چې باید دغه شعر ښه وزن او قافیه ولري. زه فکر کوم چې لنډ شعر کولی شي چې موږ پرته له دې چې هغه موضوعات ته فکر وکړو کولی شو چې د هغې موضوع ته فکر وکړو خپل خیال او فکر او خپل هغه روانه ژبه پکې وکاروو. ما مثلا یو شعر دی د درد ریښې سختې ورځې د بارانونو ژړا پاتې نه شوه چې به باران اوبه کړي هغه اوږدې ریښې په ځمکه کې د درد پاتې دي. مثلا نور اجتماعي او هغه موضوعات چې ټولنیز موضوعات د هغې تر څنګ مینه او نور شیان هم کولی شو په دغه شعرونو کې په ازاده توګه ووایو.
تاسو د موضوع یادونه وکړه چې یعنې هره موضوع موږ پکې راخیستی سو الاوله دینه کوم نور مسایل دي چې ته خپله دلچسپي ورسره لرې فرزند د جوړښت په حساب؟
زما له نظره په شعر کې درې مسایل ډیر زیات مهم دي. یو خیال دی یو هم باید فکر ورباندې وکړو چې یو ښه شی ولیکو د هغې تر څنګ د هغې ژبه چې باید روانه اوسي ولیکل شي. خو موږ بیا هم په پښتو ژبه کې ډیره زیاته اړتیا لرو چې که د نور تجربو څخه هم استفاده وکړو فکر نه کوم چې دا به هم بده خبره اوسي.
وږمې او څو نور شعرونه دې مراته ووایه.
ولی نه پسر وایمانه منګی چې مات شو مور می چپیڑ را کرا ویل منگی دی مات کرو زما زڑگی چی مات شو تا توی چپیڑ در کرا. بل هم چی غنوان دیستا نظر در باب پتار که هر شیبا خیال زنگوام او ساد سرگو حق نظر تا گورم چی دی پخوا ور تا کتلی ووتا. زما کور تا دی شمال او شیگری پرتا هیچ سوک نرازی ویریگم که مسترگی پا تکڑم ستا کوربتو با چوک وکڑی.
شگری نمو مطلب دلتا چه دادا خوستا سخو پل لاجد؟
او شگری هم اغا باران ده چی پشرک وریگی اغی تا معمولا ده خوز خلق شگری وای شگری وریگی.
چینی کسان تا لاجو په حساب مخالفت کوي؟ البته تاسو توجه ورته کوئ هم په خبرو کې هم په لیکنو کې او هم په شعرونو کې. د دې بیا څه توضیح لیکئ که نه لیکئ؟ دا اوس زم په شګره پوه نه شو.
موږ که لغت ډیر هم ولرو خو دومره معمول نه دی. بیا هم په پښتو لیکنو کې موږ د لغاتو د کمښت سره مخامخ کیږو چې د نورو ژبو څخه استفاده هم کوو او زه استفاده بد هم نه ګڼم. ځینې لغات دي چې زموږ په ژبه کې اوس هم خپل ځای پیدا کړی دی خو بیا هم په نورو لهجو کې کزینه او لغات او خایسته جملې او کلمې کوم پیدا کوو، زه فکر کوم چې داغه وکړه او نور ته معرفي کو دا کولای شي چې د ژبې په غنیتوب کې ګټه کوي. خو ځکه کوم کتاب چاپ کوم اتمنه هغه څه چې د خوستې لهجه پورې تړاو لري، نو ان شاء الله دا مسله به په پام کې ونیسم.
کتاب به متصومه خصیص تاسو په خیر
ډیزاین چې که زه ورته په پام کې ونیسم شاید چې له 200 مخونو څخه زیات شي. زه غواړم چې که وتوانېږم په دې باندې چې بیا هم غزل ته توجه وکم تر څو یو کتاب د غزل ولرم او یو هم د لنډو شعرونو، خو بیا هم که ورته وخت پیدا نشو نو بیا ډیره برخه به یې لنډ شعرونه وي او آزاد نظمونه به وي او کومه برخه به یې غزلونه وي.
کور دې ودان وږمې په دې له چې کتاب دې ژر چاپ شي او
زه فکر کوم چې زه باید زیات توجه وکړم، ځکه چې ډېر شاعران سره چې زه مخامخ شوی یم دوی هغه اول کتاب چاپ کړی دی، بیا ویلي دي چې هغه کتاب باندې زه پښیمانه یم او ما باید ډېر فکر کړی وای او وروستی کتابونه مې چې دي هغې څخه ښه دي، نو زه نه غواړم چې پښیمانه اوسم.
دا خلک چې دي دا چې دغه خبرې کوي دا د خپلو نورو کتابونو ته کمپاین کوي، خپلې راتلونکو شاعري ته کمپاین کوي.
زه فکر کوم چې څوک چې ښه شی ولیکي، څوک چې د هغې اول کتاب هم اول ولې د هغې مینهوال کېږي او که ښه لیکلی وي نو بیا هم مجبوریږي چې هغې راتلونکي نور کتابونه هم ولولي تر څو وګوري چې په هغې کې څه لیکل شوي دي.
کور ودان بل شعر لري که
یو لنډ وروستی به هم اول ولم. وایي د باران بوی راځي لکه چې بیا سپرلی شو، د باران څاڅکي راځي لږ څه مالګین مالګین دي، زما مور کړه ژاري.
مور کړه دا خو هم خوستې لهجه ده.
مونږ هغه مور ته چې په مینه څوک هغه کوي نو هغې ته مور کړه او یا هم ادې کړه وایي چې یو د ناز نوم لکه مور جان همداسې یو څه معنا ورکوي.
ډېره زیاته مننه.
مننه له تاسو څخه.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
اوس د یوې حکایت دا اورېدلو بلنه درکوم چې وږمه رشیدی لولي. په دې حکایت کې یوه ملکه د ښځو د ځینو خویونو او دلچسپیو یادونه کوي چې ممکن کله مو نه وي ورپام شوي.
ښکلی فینتا چیرو د ایټالیا د خلکو کیسه. تیر زمانو کې یو پاچاو چې دوی کلی لونی لرلې خو زوی نه وو. مشره لوری اسانتینا نومیده او کشره فنتا چیرو. پاچا چې تل به ناروغ و ډیر ژر به په قهرېده. کرۍ ورځ به یې د کوټې ور پورې وو، یوازې به ناست و. د درې څوکۍ لرلې، شنه، توره او سره. هر سهار چې به لوڼی سلام ته ورتلې اول به یې څوکیو ته کتل. په شنی څوکۍ باندې د پاچا ناستی د خودله چې چارې سمې روانې دي. په تور څوکۍ ناسته د مرګ دی پیهی او په سری باندې ناستی د جګړې معنا لرله. یو ورځ چې شهزادګۍ د پلار سلام ته ورغلې او هغه یې په سره څوکۍ باندې ناست ولید، مشره یې ورته وویل: پلاره، خیر خو به وي؟ څه پېښ شوي دي؟ پاچا ځواب ورکړ: ګاونډي ملک د جګړې اعلان کړی دی، خو زه د نور کله غوندې ناروغ یم او داسې څوک نه وینم چې د لښکرو قمندان یې کړم. نه پوهېږم د لښکرو قمانده مې چا ته وسپارم. مشرې لور ورته وویل: پلاره، زه به ستا د عسکرو قمندانه شم. زه چې ستا د ټول کورو دربار چارې سنبالوم، ستا د لښکرو مشري به ولې ونه کړی شم؟ پاچا وویل: ته کم عقله یې، د لښکرو مشري د ښځو کار نه دی. اسانتینا ټینګار وکړ او وی ویل: خیر دی پلاره، ته خو مې یو ځل امتحان کړه. پلارې راضي شو، خو دا شرط یې ورباندې کېښود چې د لښکرو د مشري په وخت به د ښځو کارونه او خویونه بیخي هیروي. پاچا دا هم ورته وویل چې که دې د ښځو غاړه وکړه، سمدستي به لښکر پرېږدي، کور ته به راستنېږي. اسانتینا شرط ومانه او پاچا خپل یو اعتباري سړي تونینو ته امر وکړ چې له لور سره یې ملګرتوب وکړي. خو که یې هغه کله هم ولیده چې د ښځو چاري کوي، سمدستي به یې کور ته ستنه کړي. شهزادګۍ چې ورېښمینې شاهانه جامې یې اغوستې وې، په یو اړخیز زین باندې کېناسته. داسې چې دواړه پیښې یو لور ته وغځولې او جګړې ته روانه شوه. د پاچا د اعتباري سړي آس یې څنګ ته ځغلېده. له ښه مزل وروسته د کړکو یو ځنګل ته ورسېدل. شهزادګۍ وویل، څومره لوی ځنګل دی، که مو کور دلته نږدې وای د څرخي لرګي خو به مو ښه پریمانه وو. د پاچا اعتباري سړي تونینو ورباندې چیغه کړه، ودرېږه، ما ته امر شوی دی چې که د هر ښځینه خوی یا خبره وکړه بیرته دې واستوم. تا همدا اوس د ښځو د کار د څرخي خبره وکړه او زه مجبور یم چې کور ته دې ستنه کړم. دوی د آسونو مخونه راوړول او ټول لهکر بیرته راپڅټ شو. د مشرې شهزادګۍ له ستنېدو وروسته کشره شهزادګۍ پلار ته ورغله، ورته ویې ویل، صاحب، ما ته اجازه راکړئ چې په جنګ کې د پوځ قمانده په غاړه واخلم. پلار یې ورباندې چیغه کړه، نه نه، زر ځله نه، ته لا ډېره وړه یې، ستا مشره خور چې پاتې راغله ته به څنګه بریالی شې؟ کشره لور پلار ته وویل، پلاره، څه پروا کوي، ما هم امتحان کړه، زه قول درکوم چې داسې کار به ونه کړم چې ته رانه ناراضه شې. پاچا راضي شو او فینتا چیرو د جنګیالیو غوندې زغره واغوسته، وسپنیز خولۍ په سر کړ، توره او دوې تومانچې یې راواخیستې او په آس باندې په ترټ روانه شوه. تونینو یې څنګ ته په خپل آس روان و او نور لهکر ورپسې و. دوی چې د کړکو ځنګله ته ورسېدل، تونینو غوږونه څک کړل چې شهزادګۍ ته دلته د ښځو د ژوند خبرې وریادې نه شي، خو له ځنګله پورې وتل، مګر له شهزادګۍ داسې خبره ونه ورېده چې د ښځو له خپل بیل ژوند سره تعلق ولري. لهکر سرحد ته ورسېد. شهزادګۍ وویل، د جګړې تر پیلولو د مخه د عقل غوښتنه دا ده چې له مقابل لوري سره خبرې وشي. د دښمن پاچا یو ښکلی زلمی و. د چې څنګه په فینتا سترګې ولګېدې، په زړه کې ورته تېره شوه چې دا به نارینه نه بلکې یوه نجلۍ وي. زلمی پاچا ورته وویل، د دومره لوی لهکر د مشرۍ لپاره ستاسې عمر ډیر کم نه دی. فینتا ورته وویل، زه د سلطنتي کورنۍ یم او زما پلار چې پاچا دی د پوځ ټول اختیار ما ته سپارلی دی. کنجکاو شوي پاچا فینتا ته بلنه ورکړه چې د ده ماڼۍ ته ورشي چې د جګړې تر پیلېدو دمخه د روغې جوړې لار ولټوي. فینتا ورسره ومنله. زلمی پاچا خپلې مور ته ورغی، ورته ویې ویل، مورې، ما د دښمن د قواو قمندان راسره راوستی دی. زه خو یې چې تکو تورو سترګو ته او پوست نري آواز ته ګورم نارینه نه راښکاري. مورې ورته وویل، اوس له کور ته یې بوزه، که په رښتیا ښځه وي نو وسلو ته به په شوق ونه ګوري او بلکې بیخي به اهمیت ورنه کړي. زلمی پاچا فینتا وسله کور ته بوتله. فینتا په دیوال جوړنده تورې څو ځله واړولې راواړولې. د هغو په وزن یې غور وکړ او په ګرد کې یې ونیولې چې څنګه نیول کېږي. فینتا تومانچې او توپکونه هم په دقت وکتل، په لاس کې ونیول، منځ یې ور وکوت او ځان یې ورباندې پوه کړ چې څنګه باروت ور لویږي یا مرمۍ پکې ایښودل کېږي. زلمی پاچا مور ته ورغی، وی ویل، مورې، میلمه خو له وسلو سره داسې بوخت دی لکه نارینه چې وي، خو چې څومره ورته ګورم هغومره مې یقین راځي چې نارینه نه دی. دا تکې تورې سترګې او پوست آواز د ښځو کېدای شي، نه د نارینه وو. مورې ورته وویل، باغ ته یې بوزه، که ښځه وي نو ګلاب یا چونیا ګل به راوشکوي او په ټټر پورې به یې وټومبي، خو که نارینه وي یا سمن ګل به غوره کړي، بوی به یې کړي او بیا به یې د غوږ شاته کیږدي. زلمی پاچا او فینتا د باغ نندارې ته لاړه. شهزادګۍ په داسې حال کې چې له زلمی پاچا سره یې د جګړې په مسله خبرې کولې، یو سمن ګل راوشکوه، بوی یې کړ او د غوږ شاته یې کیښود. زلمی پاچا ډیر پریشانه مور ته ورغی، ورته ویې ویل، میلمه هغه څه کوي چې یو نارینه یې باید وکړي، مګر زما بیا هم یقین دی چې دا ښځه ده. د دې تکې تورې سترګې او پوست آواز د نارینه و نه دی، دا ښځه ده. د پاچا مور پوه شوه چې زوی یې مین دی، نو ورته ویې ویل، که د ماښامنۍ په وخت کې یې ډوډۍ ټټر ته ونیوله او ماته یې کړه، پوه شه چې ښځه ده، او که یې ډوډۍ په هوا کې ونیوله او ماته یې کړه، پوه شه چې نارینه دی. دا در لویدل سودا دی بی ځای ده. د ډوډۍ د وخت امتحان هم د نورو غوندې بې ګټې و. فنتا د نارینه و غوندې ډوډۍ ماته کړه او د سولې په باره کې خبرو ته ادامه ورکړه. خو د زلمي پاچا زړه ورنه صبر نه شو. مور ته ورغی، ورته ویې ویل: دا تورې سترګې او دا پوست آواز د نارینه و نه دی، زما یقین نه راځي چې نارینه دی وي. مور یې ورته وویل: د دې لپاره چې یقین دې راشي وروسته امتحان ورنه واخله. ورته ووایه چې راځه د باغ په ډنډ کې سره ولمبو، که نجلۍ وي خامخا به درته ووایي چې نه. زلمی پاچا فنتا ته د لمبو وویل او فنتا ځواب ورکړ: ولې نه، زما لمبو ډیره خوښیږي، خو اوس نه وخت دی، سبا سهار به ولمبو. دغه وخت فنتا له ځان سره راوستي سړي تونینو ته په ګوښه کې وویل چې اوس له ماڼۍ ووزه او سبا سهار له داسې لیک سره راشه چې پاچاهي مهر ورباندې وي. په لیک کې به لیکلي وي چې: ګرانه زویه فنتا چیرو، زه د مرګ په بستر پروت یم او غواړم تر مرګ د مخه یو ځل تا ووینم. په سبا سهار فنتا او پاچا د باغ ډنډ ته لاړل. پاچا جامې وایستلې، اوبو ته یې ورټوپ کړل او له فنتا یې وغوښتل چې د لامبو لپاره جامې وباسي. فنتا ورته وویل: لږ راته صبر وکړه، له ډېر لرې د آس د پښو دربی اورم، بیخي خوله خوله یم، خدای دې خیر پېښوي. پاچا ورته وویل: راځه بابا جامې وباسه ولمبه. دې ځواب ورکړ: نه پوهېږم چې ولې داسې یم، لکه یو بد خبر چې اورم، ته خو لږ له صبر وکړه. زلمی پاچا ورته وویل: ته هسې بې ځایه اندېښنې کوې، خیر خیریت دی، راځه جامې وباسه او اوبو ته ودنګه، لمبو ډیر خوند کوي. دغه وخت د آس د پښو دروی نور هم رانږدې شو او تونینو را پیدا شو. تونینو فنتا ته یو لیک ورکړ چې پاچاهي مهر ورباندې لګېدلی و. فنتا لیک پرانیست او چې په لوستلو یې پیل وکړ، تنده یې تریو او څیره یې مړاوې غوندې شوه. وروسته یې زلمی پاچا ته وویل: صاحب، زما اندېښنه بې ځایه نه وه، ډېر بد خبر مې واورید، زما پلار مرګې حاله دی او زه یې غوښتی یم چې سمدستي ورشم. زه باید همدا شیبه حرکت وکړم. ما او تا خو دواړو د سولې لاره سمه وبلله او اختلافات مو تر ډېره حده حل کړل. که بیا هم څه خبره پاتې وي، زما پایتخت ته راشئ، هورې به سره په فرصت باندې نورې خبرې وکړو او پاتې غوټې به هم پرانیسو. د خدای په امان، لامبو به سره یو بل وخت کوو. په ډنډ کې پاتې شوي پاچا لا هم فکر کاوه چې دغه کس نارینه نه دی، ښځه ده. خو مخکې تر دې چې دغه شک په یقین بدل شي، فنتا لاړه. فنتا د زلمی پاچا له ماڼۍ څخه تر وتلو د مخه د میلمنو کوټې ته ورغله چې خپل وسایل راواخلي. دی په هغه تخت باندې چې تېره شپه ورباندې ویده وه یو لیک پریښود. په لیک کې زلمی پاچا ته لیکلي وه: ته راشه او ته به د پاچا دوې لورې وګورې، دا یوه یې زما خور ده. پاچا چې لیک وموند بیا بیا یې ولوست او اخري مور ته په منډه منډه په خوشحالۍ ورغی. ورته ویې ویل: زما ګمان غلط نه و، دا ښځه وه، نارینه نه و. او بې له دې چې د مور ځواب واوري، ګډۍ ته وخود، په فنتا پسې روان شو. فنتا چې کور ته ورسېده، له پلار سره یې ډېر تود روغبړ وکړ او کیسه یې ورته وکړه چې څنګه یې جنګ په سوله او دښمنۍ په دوست بدل کړ. دې له خپله کیسه کوله چې د ګاډۍ د ټایرونو آواز واورېدل شو او شیبه نیمه پس د ګاونډي ملک زلمی پاچا له ګاډۍ راکوز شو. دی چې په فنتا مین شوی و، د دې په لیدو یې سمدستي ورته وویل: له ما سره واده کوي؟ واده جوړ شو. دواړو پاچاهانو سوله سره وکړه او د فنتا د پلار له مړینې وروسته د دواړو ملکونو چارې فنتا او د هغې میړه ته پاتې شوې. فنتا د دواړو هیوادونو ملکه شوه.
راشئ چې هوا وکړو. دا د ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره د هغه ناول نوم دی چې ښاغلی آرش ننګیال لیکلی او مومند خپرندویه ټولنې چاپ کړی دی. زموږ همکار نورګل شفق ناول لوستی، له ښاغلي ننګیال سره یې مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
راشه چې هوا وکړو د ماشومان او تنکیو ځوانانو لپاره د افغان لیکوال او ژورنالیست آرش نانګیال د تخیلي ناول نوم دی چې په دې روان 1994 کال کې چاپ شوی. د دغه ناول کیسه د یو سمسور کلی په اړه ده چې بې سواد او ناپوه اوسیدونکي اوبه چټلوي، کبان پکې په بمونو وژني، ونې او ځنګلونه وهي، په ډېره بېرحمۍ د ځناورو او د مارغانو ښکار کوي چې یوه ورځ اوبه ځنګل او ژوي له دغه کلي کډه کوي، لرې ترې ځي او کلی په سپیره دښته اوړي. ډېر کلونه وروسته په دغه کلي کې درې ماشومان لمر، امیل او وړانګه راپیدا کیږي. دوی له کلي لرې د یوه هوښیار سړي ملنګ بابا په مرسته علم ترلاسه کوي او له ډېرو کړاوونو وروسته په دې توانیږي چې له کلي تللې اوبه، ځنګلونه، ژوي او سمسورتیا بیرته راوګرځوي. د دغه راشه چې هوا وکوو ناول لیکونکي آرش نانګیال را سره مېلمه دی. نانګیال صاحب، د موضوع په اړه راته ووایه چې څنګه دغسې یو فکر در سره پیدا شو چې د ماشومانو فکر دې ته راوګرځوئ چې د خپل چاپېریال د پاک ساتلو هڅه وکړي، د نورو ژویو ژوند ته ګواښ پېښ نه کړي او داسې نور مسایل.
مننه شفق صاحب، د ماشوم له ادبیاتو سره مې له ډېر پخوانه مینه او کار مې پکې کړی دی. که د ناول سوژې ته راشم، دا سوژه مې له ډېر پخوانه ذهن کې وه خو هېڅ نه را جوړېده. خشونت له کوم ځای نه پیل کیږي؟ له کورنۍ نه پیل کیږي. که چیرې مور پلار د کورنۍ مشران د قار په وخت کې، یعنی هغه د عکس العمل په وخت کې ماشوم باندې وار ونه کی، هغه ته قهر ونه کی، ماشوم هیڅ کله نه پوهیږي چې انسان د قهر په وخت کې وار کوي، کنځل کوي. موږ په خشونت کې رالوی شوی یو، په تاوتریخوالي کې رالوی شوی یو. موږ ته چا نه دی ویلي چې زویا دا د مرغۍ موله سیده ته چې دا زما د ګټه لپاره ماته حلاله ده، خو هر څه ځان ته اصول او قوانین لري. یو ماشوم چې د هغه ذهن لکه سپینه پاڼه پاکي، ته د هغه په مخ کې چاړه اخلي او یو مرغۍ پې حلاله، دا څومره د تاوتریخوالي ډکه مسله ده. یا مثلا د یو ماشوم په مخ کې ته سیم ته بمونه اچي، هغه ماشوم له دې شیانو سره مینه لري، هغه ورسره علاقه لري، له مهي سره، له کب سره، له مرغۍ سره، له نورو ځناورو سره. خو دا موږ یو چې خشونت مو ماشومانو ته ښودلی، نو ټوله کې دغه احساس ما سره چې خشونت باید له کورنۍ نه او له ماشومتوب نه ختم شي.
ننګیال صاحب، په دې ناول کې چې د ملنګ بابا یو کریکټر دی چې هغه بیا زیاتره د رحمان بابا شعرونه وایي، او هغه شعرونه هم دغه سیدي چې یو پیغام پکې وي خامخا. بل د دې ناول د لیکلو تخیلي برخه ده چې عموما د ماشوم ذهن، دغه کارتونونه چې مونږ ګورو کنه، د ماشوم ذهن هماغه سي خبرې غواړي، در نامه هغه کیسې در نه غواړي چې د تاسې په ناول کې اوبه وجود لري، یعنی د انسان غوندې څیره جوړیږي، یخ هم دغه سي، ونې، ځنګلونه. دا مو هم تاسې په لوی لاس دغه کار کړی دی، ولې یعنی دغه سي منطق مو کارولی دی؟ د ماشوم هغه ذوق ته په کتو مو دغه کار کړی که څنګه؟
لکه اوس داسې یو د سلو صفو کتاب په ماشوم باندې لوستل دا ډېر سخت کار دی، چون ماشوم متحرکه دی، هغه فکری تمرکز نشي راټولولی چې مثلا 2 ساعته، 3 ساعته، 4 ساعته یو کتاب ولولي. دا به په چلور باندې لولي، په هنر به لولي. دا یو مسله ده. او بله مسله دا ده چې ماشومان، یا د ماشومانو په ادبیاتو کې اکثره ماشومان له دغسې تخیلي یا غیر عادي شیانو سره مینه لري. دلته له حقیقي سیرونه دی ستړي شوي دي. پلار پرې وار کړی دی چې مکتب ته نه ځي، مور وهلی دی چې تا درس نه دی ویلی، ورور ستړی راغلی دی، د سارا زړه پې تشی،
یو ډول انسان ګیله غوندې شوی، بیزار شوی غوندې دی،
دلته محکوم شوی دی. نو د دې ملګری چې دی پم دې ټولنه کې هغه غیر عادي شینو سره مینه لري، چې یو ګیلاس خبره کوي، ډیر په مینه هغه تغوګ نیسی، چې ونه ور سره خبره کوي، نو خبره دی چې هغه د دردیدلې زړه وینا بیا بل ډول تاثیر لري کنه. لکه په دې ناول کې لکه وبو شورته ګیله کوي، یا ونه ورته ګیله کوي چې تازه ما ته تاند سنگ ما ته کړلې، ما تاسو ته خیر رس او تاسو عوامي پاکوله، او بو چې تاسو له خدمت لپاره ما خو تاسو به مونږ اچول کنه. نو دا تخیلی شین سره ماشومان ډیره مینه او علاقه لري، او په ډیر خپ پیغام ته نه راخستلې شي، په خبرو خپ غو ګرته نيسي.
بالکل ښه. ننګیال صاحب، اوس په دې ته راشو چې ځینې کسان به دغه کیسې داسې نقدوي وایي، ونه څنګه خبري وکي؟ یخ څنګه د انسان غوندې یو وجود ولري، یا ونه څنګه سترګې او خوله ولري چې هغه خبرې وکړي که نه. ځینې دغسې نیوکې کوي، څومره دغه نیوکې د دوی په ځای بولي؟
دی خو کېدای سي مسلکي خلک نه وي، دا د ساینس منطق نه دی چې دلته دوه جمع دوه څلور
کېږي،
دا د ادبیاتو منطق دی. او بیا د ادبیاتو په منطق کې دا ماشومانه منطق دی، نو د ماشوم په منطق کې یا د ادبیاتو په منطق کې که موږ ورته لاره جوړو کړو ډېر مناسب راځي. یو بله مسله هم ده، کېدای سي د دوی انتقاد په ځینو ځایونو کې سم وي. که ووایي چې زه په لاره روان وم، ناڅاپه یو ونه راغله او ده په خبرو پیل وکړه، که نه سړي ته داسې یو سوال پیدا کېږي،
ځکه چې زمینه سازي نه وي.
زمینه سازي ورته نه ده شوې. که چیرې دې شیانو ته زمینه سازي وشي، منطقه په اسانه باندې مني. د نړۍ مشهوره فلمي کمپنۍ داسې فلمونه جوړوي چې هغه غیر عادي فلمونه وي، یعنی دغه عادي کرکټرونه ونه لري، ځکه چې خلک همیشه نوی شی غواړي، خیال غواړي. هغه له دې حقیقي نړۍ نه په اصطلاح یو ډول ستړی شوی دی، یا ټوله ورځ ویني. دا 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 ډېر ښه خوندور راځي، په دې شرط چې هغه زمینه سازي ورته وشي، هغه منطق ورته برابر شي، بیا هر څوک مني.
بالکل. یوه بله خبره دا هم ده، فرضاً موږ په فولکلور کې ځینې داسې کیسې لرو، هغلته وزه غږیږي، هغلته موږک غږیږي، فرضاً یا ښاپیری انسانانو سره هلته پکې ملګرتیا کوي، خبرې کوي، حتی دیوانو سره ځي کوی کاف نه اخوا، که نه. نو دغه خبرې خو هلته هم شته. ښه، ننګیال صاحب، یوه بله مسئله دا ده چې په افغانستان کې یوه موده ډېره دا خبره کېدله چې ماشوم ادبیاتو ته کار نه کېږي. بیا ځینې بنسټونه و چې ځینې کارونه یې وکړل، ځینې کتابونه یې چاپ کړل، خو ځینې نقدونه شوي دي یا دغسې خبرې هم شوي دي چې ماشومانو ته کله داسې کیسې لیکل کېږي چې اول هغه د دوی فکر سره نه دي جوړې، یا د ماشومې پاره نه دي، د لویانو لپاره لیکل شوي دي. تاسې دغه اوسنی وضعیت کې ماشومانو ادبیاتو ته کار څومره یعنی راضي یې ورنه؟
کله چې ما د ماشومانو په ادبیاتو کې کار شروع کړ، نو ما چې به خپرونه جوړوله، ګرځېدم به چې زه داسې او څوک پیدا کړم چې دی لږ تر لږه د ماشومانو په هکله علمي معلومات ولري، او دا ډول د ماشومانو د ادبیاتو په هکله معلومات ولري. نو له نن شپږو کاله مخکې داسې کسان کېدای سي ډېر کم وه. زه خپله ورسره ډېر پتنګ وم، ځکه چې د مرکې دپاره د تحقیق دپاره به څوک نه پیدا کېدل. څلور پنځه د ګوتو په شمېر کسان وه چې موږ درلودل. یعنی موږ د ماشومانو په ادبیاتو کې لرغونې تجربه نه لرو. که له فولکلور نه دې خواته شو، موږ پکې کار نه دی کړی. دا چې کار شوی دی، اما هغه اصلي ټارګېټ معلوم نه دی. دا څو لاملونه لري. یو لامل دا دی چې موږ اکثره ژباړلې دي. منګه د نورو هیوادونو کیسې راژباړلې دي، د هغوی ژوند، د افغانانو ژوند، د دې ځای د ماشومانو د فکر ځواک، د جذب ځواک، د دوی د تعلیم کچا، یعنی ټول ژوند ډېر سره تفاوت دی. که څوک د افغان ماشوم لپاره غواړي چې کار وکړي، نو دا به ټول دا ماشوم په نظر کې ونیسي. هغه چې اکثره ډېر مناسب کتابونه نه دي چاپ شوي، یو لامل هم دا دی چې موږ ډېر ژباړې کړي دي. د هغه ځې فکر دی، د هغه ځې دید دی، د هغه ځې ژوند دی. دا هغه مسایل چې له دې سره فرق لري. او بل مغه خبره ده چې لکه ما غوندې یا نورو داسې مسلکي یو علمي کار نه دی کړی چې دوی ماشوم په ټوله معنا باندې وپیژني، د هغه غوښتنې په پام کې ونیسي، ضرورت په پام کې ونیسي. زم ځینو غونډو کې له ځینو کسانو سره به بحث کې ومه چې هغوی به ویل چې تاسو مثلا اول یوه لیکنه وکوئ، که د هر ماشوم عمر ومنله د همغه به یي. ما به ویل نه، چې ته خپل ټارګټ مشخص نه کې،
څنګه لیکنه
پنځه کلن ماشوم دی مکتب کې نه دی، اته کلن ماشوم دی څلورم صنف کې، دریم صنف کې دی، پنځلس کلن مثلا ماشوم دی، هغه ساینس او حساب لولي، ته څنګه دی یو کټګوري کې حساب دی. نو که چیرې دې برخه کې علمي کار وشي، اول دا لیکوالان مثلا چې ماشوم په ټوله معنا باید تو پیژندل شي،
یعنی د لوی لسترګو ورته ونه ګوري، ورته ماشوم شي بیا لیکل،
ماشوم شي ورته. لکه ما دا ناول ولیکه، بیا مې ماشومانو ته ورکه، ما ورته ویل دا تاسو څلور پنځه کسانه خطر کینی، دا په نوبت لولی او یاداش بنیسی چې تاسو په کوم ځی پیږی، په کوم نه پیږی، ځکه چې دا خو ما لیکلی و. سوچ ماشوم نه پیژني، هغه ته کار نشي کولی.
وایي ماشومان ډېر ښه تمثیلونکي دي. وړوکی ماشوم به وي، حتی لمونځ به یې نه وي، د خو مور پلار ګوري
خپل مونږ ولاړ دي دوی به هم شاته پسی ودرېږي کنه.
او بل مهمه مسله دا چې په دغه کتابونو کې چې کوم چاپ شوی دي د هغه په کیسو کې د حیواني کرکټرونه او سپید او پښو د خوګ د داشین ډیری کنه. نو دلته چې زینو لیکوالانو د ماشوم لپاره کیسې لیکلې دي کسړې وي چې بيخي افراط پکې شوی دي په دې کرکټرونو کې په غرب کې په اروپا کې خیال ته وسم سپای او پښو د کورنۍ د غړي حیثیت لري، اما افغانستان کې دا سن دی. افغانستان کې دلته په منبر او په ملاره ته وای چې دا په کور کې دلته ملایکه ناراضي خشینه ده، د غل خلینه د تبل نظر ډیر وایرسونه راځي د انسان ژوند ته تازین ساري ناروغي او دا ډول خبرې کیږي. بل دا ته چې واقعا پرته لکولنه چلته د ضرورت لوجه نسپې ساتي په خارونو کې مونږ تاسو د شینه نه ساتو.
یک غسپی کریکټر زراوړم اغه سې چې په افغاني ټولنه کې کار ورنه خستل کېږي اغه سې
بله بله دغه سې چې خپل ټولنه تصویر شته پکې ژوند کوي.
ننګیال سې په دې کتاب کې چې ماته یو پټ پیغام ښکاره شو، دلته فکر نکوي دغه پیغام ماشومان ته ورکل شوې دی چې دغه حیوانات کې څومره جنگونه چې تیر شوې یارسي مونږ نه خستې دي، خو هم دا تاسو یې په دې ناول کې چې د کلی د سمسورتیا په اړه څومره هڅه شوې او اخر کې پکې بریالي شوې يم دي تاسو يم که درسونه وای ځکه د کې لوی پیغام امدا و چې د درس په مرسته تاسو دغه څه کولای شئ. نو فکر نکوي چې دغه یو پیغام هم پکې دی ماشومان ته.
ولې نه لکه دلته اکثره چې ماشومان لستونز سره مخ کیږي، یا که په بل معنی وایو چې د کلی خلک ډیر وخت ول په دې ستونزه کې گرفتار زکه چې دوی د ګټه او د راټولولو په کیسه کې وو، دوی د علم او د پوهې په کیسه کې نه وو، دوی فکر کاوه چې شته هرڅه دي. زکه خو چې کله دوی له ستونزه سره مخ شول دوی نه پېدل چې خپل ستونزه په څه ډول حل کړي.
حل نه و ورماله،
نه د کتاب په ژبه نه پېدل، د علم په ژبه باندې نه پېدل، مغه تکراری او بل سره به مثلا بحث کاوه چې څه وو. نو دا غوی ذهن که خو نه ویلار نه و ما شومان ولی بریالی کی زکه چې ملنګ بابا عالم سره دی، هغه شاعر دی، کلمز دی، کتابخانه لري او د کتابونو علم نه دا هر څه ستونزې راباسي. نو واقعا دا پیغام پکشته دی زموږ لپاره تر ټولو مهم شی د علم دی.
ننګیال صاحب د راشه چې هوا وکړو کتاب باندې حبیب وقار صاحب سریزه لیکلی دا په سر کې بیا تاسو مشرانو ته ځوانانو یا تنکیو ځوانانو ته نکلچی ته ځینی لارښوونې کړې دي څه ضرورت مو هیڅ کې چې دام پکې ځای کړي.
اصل کې د څه د چدام کتاب د خپل ماشوم لپاره د پکار د څه د خپل ماشوم د ځان لپاره ولولي. د ناول یا د کیسې لوستل یو طریقه لري کمو پام کړی یو ته په دا کلو کې یا په داسمنګ خارونو کې هم د سیدی زینې کسان د ټوک ډیر ښه استعداد لري، خلک ډیر خندولې شي کماغه ټوک زو ته وایو کې دې سي هیڅ څوک مونږ نه خندي
وای ټوک یې اماغه د خوخله دی مولا نصر الدین وای کنه.
بله بله. نو دا سې د کتاب یا د ناول په لستلو کې خصوصا د کیسو په لستلو کې کچيري کیسه څومره خولې کلسي څومره پزړه پوری اگر لستون کې یا د نکلچی چې څو کیسه لولي د چ په خوندونه لولي اصلا غیزنه لري په ناستو کسانو یا په اوریدونکو باندې. نو دلته اغوختی دي چې اگر لارخونه چې د کتاب یا د کیسې په خلاصتلو کې له دوی سره مرسته وکي، دوی ته په ساده الفاظو باندې او په شمارهوار دوی ته وایم چې دا مسل په پام کې ونیسي چې تاسو کې سال ولې نو تاسو به ډیر خوندر کې. دا واقعا یو مهارت هم دی کله کتاب خلاص کی نو د کیدې یو ډیر خنه کلچی بیا.
تاسو ویل ورسته پښتنه به مې ممدوي چې ماشومان به مو کې نه ول هغه ته به مو دا کتاب لاس کې ورک چې د دوی نظر و پښته د دوی دغه فیدبیک یا د دوی عکس العمل چې وغه څنګه وڅی ویل
یو مسله پکې دا و چې دوی له ډیرو تصویرونو سره جوړ نه ولکه کما د زنګل ډیر تصویر ورکړې وي یا مې زینو زینو کې چې ډیر تصویر ورکړې او دوی ته د دوی زړه تنګې د دوی غوښته چې زر زر د کیسې په محتوا باندې پوېسي دوی محتوا ډیر جذب کړي و. نو دا مسله و پکې لکه دوی تما دا و چې دغه یو کرکټر لکتر لګه کومېډیانی کنه چې همدا سدا امیر هم پکې راوسته دی کومېډین کړم دی. نو دا زینو نه
یو عکس العمل خو
بل خو په مقابل کې او خودي ساده الفاظ واړي چې ماشوم لولي به د فتن پوښتنه چې دا زړه څلو علما
یو بل سوال ورته خلق نشي کنه
یو ماشوم به پښتنه ورته پیدا نشي.
نو ډیره مننه ننګیال صاحب خوشاله سه
تاسو نه ډیره مننه.
azadiradio.com. راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.